درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم. پیل په خبرونو کو. د طالبانو د حکومت د پوهنې سرپرست وزیر مولوی نور الله منیر وایي د دوی حکومت پر یوې نوې پالیسۍ کار کوي چې پر اساس به د نجونو په شمول ټولو ته د زده کړو یو شان فرصت برابر شي. مولوی منیر د جاپان نیکی تلویزیون ته په مرکه کې ویلي چې دوی د زده کړو پر اهمیت پوهیږي او د پرمختګ او ودې لپاره د ښوونځیو دروازې د نجونو او هلکانو پر مخ پرانیزي. نیکی تلویزیون وایي کله چې د طالبانو د پوهنې له سرپرست وزیر څخه وپوښتل چې کله به د نجونو ښوونځي پرانیسي، مبهم ځواب یې ورکړ. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف ویلي په دایکونډي ولایت کې له څه باندې 6000 کورنیو سره د نغدو پیسو مرسته کړې ده. په افغانستان کې د یونیسف دفتر نن پر خپله ټویټر پاڼه کښلي چې دا پیسې د بریتانیا په مرسته په دایکونډي کې ماشومانو ته ورکړي دي. د دې مرستې د اندازې په اړه څه نه دي ویل شوي. په کابل کې د ترکیې سفارت وایي د نیکۍ په نوم د ریل ګاډي په وسیله یې انتقال شوي بشري مرستې په غور ولایت کې پر 800 کورنیو ویشلي دي. دغه سفارت په یوه ټویټ کې ویلي دا مرسته د ترکیې د سرې میاشتې ټولنې د داخلي آفاقتو او بیړنیو چارو د تنظیم وزارت او په کابل کې د ترکیې د همکاریو د همژغې ادارې په همکارۍ برابره کړې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو یو کمشتري وایي په افغانستان کې د روان بشري بحران عمده قربانیان شزی او ماشومان دي. د ادارې پرون شنبه پر خپل ټویټر پاڼه کښلي په افغانستان کې په میلیونونو انسانان د خپلو کورونو بې ځای شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشتري په وینا دا کسان اوس د خوړو او سرپناه په لټه کې دي. په پاکستان کې وی محکمې د لشکری طیبه ډلې مؤسس حافظ سعید په یو دیرش کال باندې محکوم کړ. سعید د هند ممبئی د 2008 کال د خونړیو بریدونو په شمول په دوو تروریستي حملو کې په لاس لرلو تورن دی. حافظ سعید په 2019 میلادي کال هم په تروریستي بریدونو کې د لاس لرلو په تور په 15 کال باندې محکوم شوی و. د امریکا حکومت حافظ سعید بدنامه ترهګر بللی دی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د بلی جرګې لخوا د عدم اعتماد رایې تر ترلاسه کولو وروسته له وخت څخه لري کړی شو. نن یک شنبه تر 14 ساعته ځنډ او تیر شپه ناوخته د ملي اسمبلی د مشر اسد قیصر تر استعفا وروسته د ملي جرګې د 324 غړیو لمنځه 104 اویا د عدم اعتماد په پیلوي په پلوي رای ورکړه. د عدم اعتماد رایې اخیستلو لپاره 102 اویا رایو ته اړتیا وه. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ناببره کیف ته لاړه او د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی سره یې ولیدل. د بریتانیا صدر اعظم د دې سفر هدف له اوکراین سره پیوستون اعلان کړی دی. د کیف د سفر په لړ کې ویل چې بریتانیا به پر روسیې د اقتصادي بندیزونو د سختولو ترڅنګ د 140 زغرګاډو بیړۍ ضد رادارونو په شمول له اوکراین سره نور پوځي مرسته وکړي. او په اوکراین کې چارواکي وایي روسي ځواکونو نن سهار د لوهانسک او دینپیرو پر سیمو ګولۍ ورولې دي. د دینپیرو د سیمې والی والنتیم زرینچکو وویل چې د ښار په مرکزی برخه کې یو تن هغه مهال ټپي شو چې پر یوې ودانۍ بریدونه وشول. له بلې خوا د دونیتسک یو چارواکي سرهی هایدی په ټلګرام کې لیکلي چې د دونیتسک په سیوپیرو ښار کې پر یو ښوونځي او یوې هستوګنې ودانۍ داسې شوي کولا کبله مرشوبله نه ده پیښ شوی. زموږ شخله ازادي رادیو اوري د خبرونه چیز اسمت ساروان د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دوام کې د موضوعات اوري. د افغان پناهغښتونکو د شکنجې خبرو شویو ویډیوګانو ایران میشتي افغانان بیرولي. طالبان د پاکستان روسي سیاسي انکشافات د دغه هیواد کورنۍ مسأله بولي. قوای
او هله کو سهار سو خطوګه حل سي کوشش کو سي په افغانستان باندې اثر نه وي.
د طالبانو له وخت رسیدو سره د شکلو هنرونو د پوهنځي محصلانو ته خپل برخلیک نامعلوم ښکاری.
د موسیقي ډپارټمنټ د امر بالمعروف او نهی عن المنکر بنسټ لوري وتړل شو.
د لوپاړو د سفر د ستونزو د کمیدو لپاره کرکټ بورډ د ملي ټیم لوپاړو ته د اماراتو اقامه واخیستې.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په ایران کې یو شمېر افغانان وایي هغو ویډیوګانو چې په کې لیدل کیږي افغانان د ایرانیانو له خوا شکنجه کیږي ویرولي او له همدې امله زیات تګ راتګ نشي کولی. خو په کابل کې د ایران سفارت په یوه اعلامیه کې د دې ډول ویډیوګانو خپرول د افغانستان او ایران د اړیکو د خرابولو هڅه بللې ده. دا په داسې حال کې چې د ایرانیانو له لوري له افغان کډوالو سره تاوتریخوالی او د هغوی وهل تکول او شکنجه په افغانستان او له هیواد د باندې پراخ خبرګونونه پارول دي.
چند روز میشه ما به تهران آمدیم با ترس از اینکه
په ایران کې د خپل ژوند د لومړنۍ ورځو په اړه خبرې کوي. محمد امین نومیږي او څه موده وړاندې د کار لپاره له کابل تهران ته تللی. که څه هم قانوني اسناد یعنی پاسپورټ او ویزه لري، خو وایي د ایرانیانو لخوا له افغان کډوالو سره د بد چلن ویډیوګانې یې لیدلي او له همدې ویرې له کوره د باندې نه وځي. هغه چې د بیروزګارۍ او خراب اقتصادي وضعیت له امله افغانستان پرېښی، اوس له ایرانه چندان ښه خاطره نه لري.
مردم خدای ایران هم که از با مردم
د ایران خلک له افغانانو سره ښه چلند نه کوي، ان تر دې کې یو ځای ته د څه اخیستلو لپاره ورځي در سره سمې خبرې نه کوي او وایي ته افغاني مهاجر یې دلته څه کوي، دا ډول خبرې کوي څو افغانان زړه توري شي او خپل هیواد ته ستنه شي.
خو سلیمان عزیزي چې دی هم په قانوني اسنادو ایران ته تللی، د محمد امین په پرتله متفاوته تجربه لري. دی وایي په ایران کې د افغان کډوالو د شکنجي ویډیوګانو یې په کار او ژوند منفي اغېز نه دی کړی او هر ورځ بېل کوم ویرې کار ته ځي.
نه د صاحب د کار لخوانه او نه دلته چې مونږ د خواخوا ګرځو په څه مشکلات مونږ ته پېښ شوی نه ده. فعلا په تهران کې څه مشکلات نشته، هغه کسان چې قاچاق هم راغلی څه مشکلات نشته او هغه کسان چې قانوني هم راغلی ستونزه نشته.
د سلیمان عزیزي په خبره د افغانانو سره د ایرانیانو لخوا د بد چلن ویډیوګانې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې دي تر ډیره مشهد ته نږدې سیمو کې شوې. هغه په کابل کې د ایران سفارت هم د دې ویډیوګانو په خبرګون کې یو اعلامیه کې لیکلي دا د افغانستان او ایران د اړیکو د خرابېدو هڅه ده. د ایران د سفارت په اعلامیه کې چې د یک شنبه پورې خپره شوې زیاته شوې، هغه ویډیوګانې چې په ایران کې د افغان کډوالو شکنجه او وهل تکول خي پلان شوی برنامه ده څو د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو ته زیان ورسوي. اعلامیه کې وړاندې راغلي د افغانستان په اړه د ایران سیاست په متقابل درناوي او خنیت ولاړ دی او ترڅنګ دوی د ایرانی پولیساتو لخوا افغان کډوالو سره د بد چلند خبرونه ردوي. هغه ویډیوګانې چې په ایران کې د افغان کډوالو له وضعیت خبرې شوې خي چې نظامی یونیفورم لرونکي او ځین نور عام خلک افغان کډوال زوروي، وهی ډبوي او شکنجه ورکوي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د طالبانو حکومت هیله شي چې په پاکستان کې سیاسي کړکیچ پاتې ورسي او ثبات رامنځته شي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد په پاکستان کې وروستي تحولات د هغوی کورنۍ مسأله بولي، خو هیله شي چې پر افغانستان اغیز ونه کړي. لبلی خوا پاکستان کې ځینې پخوانی افغان ډیپلوماټان وایي د پاکستان بهرنۍ تګلارې په ځانګړي ډول افغان پالیسي د پوز لخوا پر مخ وړل کیږي. له همدې امله له واکه د عمران خان لری کېده د دوی په نظر د افغانستان په اړه د پاکستان په سیاست اغیز نه لري.
په پاکستان کې د سیاسي بې‌ثباتۍ او جو په افغانستاني د اغیز ویره. د طالبانو حکومت وایي هڅه کوي چې په پاکستان کې روان وضعیت په افغانستان اغیز ونه کړي. تیر شپه د پاکستان پارلمان مخکینی صدر اعظم عمران خان ته د عدم اعتماد رای ورکړه او هغه یې بې واکه کړ. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو سره خبرو کې پاکستان سره اړیکې مهمې بولی او وایي هیله لري چې هلته سیاسي وضعیت ثبات پیدا کړي.
پاکستان هیواد سیاسي وضعیت هغه د داخلي موضوع ده او هیله کوي چې هر څه ښه توګه حل شي او پاته سو کوشش کوي په افغانستان باندې اثر نه وي. یو د تجارت موضوع ده خو د روان او بل د افغانان سره د اړیکو موضوع ده، هم د اسلامي امارت لخوا نه پاکستان سره اړیکې ده مهمه دی او د دوه همسایه هیوادونو دی او هیوادونو ترمنځ اړیکې د سیګان مشترکات لري.
په پاکستان کې د سیاسي بې‌ثباتۍ په اړه یو ویره ده چې خایل افغانستان سره په سوداګریزو چارو او د کډوالو د وضعیت په ګډون په ځینیو مسایلو اغیز وکړي. خو پاکستان کې په خوانی مرستيال سفیر زردشت شمس وایي په پاکستان کې روان سیاسي بحران په افغانستان هیڅ ډول اغیز نه لري،
ځکه د دې هیواد بهرنۍ تګلارې په ځانګړي توګه افغان پالیسی د پوز لخوا پر مخ وړل کیږي او ملکی حکومتونه پکې کوم خاص تصمیم نیون کې رول نه لري. بیا د عمران خان حکومت خو په دې زیات بدنامه او چې اکثره چارې مستقیم د پوز لخوا پر مخ وړل کیږي، یعنی د امنیتی او د خارجه چارو نه ور اخوا د اقتصادي او تجارتي او حتی د حکومت ولې نور برخو کې مستقیم پوز رول لرلو.
د عمران خان حکومت لدی عمل هم د هغه د سیاسي مخالفانو تر سختو نیوکو لاندې و چې تل یې د طالبانو په ملاتړ دریز لار. وخت د طالبانو له رسیدو وروسته عمران خان او د هغه د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشی په زلونو خپل سټیج د افغانستان د کورنیو مسایلو د بیلګې په توګه خونځو ته د نجونو تګ، د افغانستان د کنګل شوې پانګې او بهرنیو مرستو په اړه بیانونه ورکړل. تر دې چې د پاکستان د پارلمان یو غړي محسن داوړ شاه محمود قریشی ته د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر خطاب وکړ، خو د طالبانو حکومت د عمران خان او د هغه د حکومت دات سرګندوري د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه بولي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تیره اونۍ ازادي راډیو ته دا هم ویلي وو دوی د پاکستان په سیاسي بدلونونو کې د هیڅ یوې ډلې یا ګوند ملاتړ نه کوي.
په پاکستان کې تمکیش او وروسته لدی چې عمران خان ته د پاکستان ملي جرګې د بې باورۍ رای ورکړي، د دې ګوند له نن شپې څخه په ټول هیواد کې د اعتراضونو اعلان کړی دی.
د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند صدر اعظم عمران خان له سلبي اعتماد کېدو وروسته نن په ټول هیواد کې د احتجاج اعلان کړی دی. تیر شپه د پاکستان د ملي جرګې اکثریت غړو عمران خان ته د بې باورۍ رای ورکړي او د پاکستان د ملي جرګې رئیس له دندې استعفا ورکړه. مخکې تر دې چې عمران خان ته د عدم اعتماد رای ورکړل شي، د ملي جرګې رئیس اسد قیصر چې د عمران خان کلک پلوی دی استعفا ورکړه او ویل چې نه غواړي د تر مشرۍ لاندې عمران خان ته د بې باورۍ رای واچول شي. د اسد قیصر تر استعفا وروسته د ملي جرګې د 324 غړو لمنځه 104 راوی د عدم اعتماد په پلوی رای ورکړه. د عدم اعتماد رای اخیستو لپاره 102 رایو ته اړتیا وه. په پام کې ده چې سبا دوشنبه به لومړی د ملي جرګې نوی رئیس غورشي او بیا به نوی صدر اعظم ونومول شي. د اپوزیسیون ګوندونو د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف د صدر اعظم چوکۍ ته کاندید کړی، خو په مقابل کې تحریک انصاف شاه محمود قریشی نومولی دی. په همدې حال کې د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند چې دا کوي د عمران خان په سلبي اعتماد کېدو کې امریکا لاس لري، له نن ماخستن څخه په ټول پاکستان کې د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی. له بلې خوا د خیبر پختونخوا ګورنر شاه فرمان ویلي که شهباز شریف صدر اعظم شو، په هماغه ورځ به له دندې استعفا ورکړي. عمران خان په داسې وخت کې د صدر اعظم له چوکۍ لري شو چې پاکستان له سخت اقتصادي او ټولنیز بحران سره مخامخ دی. د اپوزیسیون ګوندونو مشرانو په قومي اسمبلی کې په خپلو ویناو کې بیا پر عمران خان تور پورې کړ چې ډېر بد اقتصادي تر شا پرېښی دی. په پارلمان کې د عوامي نېشنل ګوند غړي امیر حیدر خان هوتی وویل
زموږ مقابله اوس د تحریک انصاف سره نه، بلکې د هغې ګرانۍ، بې روزګارۍ او خراب اقتصاد سره ده چې د دوی حکومت تر شا پرېښوده. اوس به موږ انشاءالله پاکستان مضبوط ہو او د ترقی په لاره به روانه ہو.
پاکستان کو مضبوط بنائیں گے اور پاکستان کو ترقی کے راستے پہ چلائیں گے.
په پاکستان کې ګرانی ډېره د برېښنا پارچاوي زیاتې، بهرنۍ پانګونه کم او د تیلو بیې هم لوړې شوې دي. خو د اقتصادي چارو پوهان وایي چې د نوي حکومت لپاره به هم ګرانه وي چې په لنډ وخت کې په دغه وضعیت کې د پام وړ بدلون راوړي. په پاکستان کې ډېر لږ داسې شوي چې یو منتخب حکومت د واک موده بشپړه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لپاره د متحده عربي اماراتو اقامې اخیستې دي. د کرکټ بورډ چارواکو ازادي رادیو ته وویل دوی وروسته له هغې دا پریکړه وکړه چې ډیری وخت به افغان لوبډلې د متحده عربي اماراتو د ویزو د ترلاسه کولو له ستونزو سره مخامخ وه.
روسته له هغه چې څومره مخکې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې غړو په متحده عربي اماراتو کې د تمریناتو لپاره پیوڅه ځانټ او ستونزو ویزه ترلاسه کړي، د افغانستان کرکټ بورډ پریکړه وکړه چې ټولې لوبډلې او یو شمېر چارواکو ته د متحده عربي اماراتو د استوګنې اوږدمهاله ویزه یا اقامې واخلي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل ښاغلی هوتک وایي چې رای وخت د کرکټ ملي لوبغاړو تمرینونه او لوبې په متحده عربي اماراتو کې وي. د نوموړي په خبره دا مهال هم د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په متحده عربي اماراتو کې په بیلابیلو برخو کې په تمرینونو بوخته ده. د یادونې وړ ده چې افغان لوبغاړي یوازې د متحده عربي اماراتو نه بلکې د اړتیا پر مهال د خپلو لوبو او تمرینونو لپاره د نورو هیوادونو د ویزو په اخیستلو کې هم له ستونزو سره مخ دي. څو موده مخکې د افغانستان د کرکټ 19 کلنه لوبډله د نړیوال جام سیالیو د تمرینونو لپاره د قطر د ویزو د ترلاسه کولو په برخه کې له ستونزو سره مخ شوه چې دغه تمریناتو ته بیا له ټاکلي وخت په ځنډ ورسېده. دغه شان له کرکټ سربېره په نورو برخو کې هم لوبغاړي له ورته وضعیت سره مخ دي.
د کابل پوهنتون د ښکلا هنرونو پوهنسي او د موسیقي ډپارټمنټ یو شمیر محصلان تاییدوي چې طالبانو د ډپارټمنټ بند کړی دی. محصلان وایي د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ځکه دا اقدام کړی چې د دوی په وینا موسیقي حرام ده.
د کابل پوهنتون د ښکلا هنرونو پوهنځي د موسیقي ډپارټمنټ محصل دی. نو غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي. خو ای طالبانو دغه ډپارټمنټ تړلای دی.
ډپارټمنټ په بشپړ توګه تړل شوی. نور محصلان یوازې نظری درسونه په نورو ټولګیو کې وایو. موږ خو ازموینې ورکړې، مونوګراف مو هم بشپړ کړ، خو نه پوهیږو چې اسناد به راکړي که نه.
دا محصل وایي ډیری ټولګیوالو یې پوهنتون پریښی دی. د سینما ډپارټمنټ یو محصل حبیب میرزایی ازادي راډیو ته وویل چې د موسیقي ډپارټمنټ د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ځکه تړلی چې په خبره یې موسیقي حرامه ده. حبیب وایي د موسیقي یو شمېر پاتې محصلین د دوی او ځینو نورو ډپارټمنټونو باندې ویشل شوي دي.
د موسیقي ډپارټمنټ د امر بالمعروف او نهي عن المنکر بنسټ لوري وتړل شو. هغوی وایي موسیقي حرام ده.
د کابل پوهنتون د ښکلا هنرونو د پوهنځي یو بل محصل هم چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل سي وایي د طالبانو د اقدام دغه محصلین د زده کړو د دوام زړه توري کړل. د یاد محصلینو او د موسیقي ډپارټمنټ د عامر وحید صغار په خبره د طالبانو له دې اقدام وروسته محصلین به برخلیک سوي دي.
ډپارټمنټ موسیقي کاملا
د موسیقي ډپارټمنټ په بشپړ ډول وتړل شو. د څلورم ټولګي محصلینو نه هم آزموینه واخیستل شوې، خو د لومړی دویم او دریم ټولګیو محصلین هم به برخلیک شوې دي.
د دې ډپارټمنټ یو استاد وایي د ځوان د امنیت په اړه اندېښمن دی. د استاد هم د نمونه اخیستلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د موسیقي ډپارټمنټ کې اوس یو څو محدود پاتې د ورستی کال یعنی څلورم ټولګي محصلینو ته یوازې نظری درسونه د سمستر د کریډیټو د پوره کولو لپاره تدریسي کی، خو د عملی زده کړو لپاره پرې د موسیقي سامان آلات بند کړل شوی دي.
د ډپارټمنټ د عملی زده کړو لپاره هغه تجهیزات په بشپړ ډول مهر لاک شوي. دوی نه غواړي چې محصلان او استادان هغه وکاروي او وی ګوري.
د استاد وایي له 13 کلونو لکه چې د موسیقي ډپارټمنټ له تیاتر او سینما ډپارټمنټ څخه جلا او مستقل شوی د استاد په توګه فعالیت کوي. هڅه مو وکړه د دغه داو په اړه د طالبانو د حکومت وایندویانو، د لوړو زده کړو وزارت او د امر بالمعروف وزارت وایندویانو پوښتو، خو زموږ اړیکو او سوالونو ته ځواب را نه کړل سه.
نن په فرانسې کې د ولسمشر انتخابات کیږي. دغه انتخاباتو ته د یولس نورو کاندیدانو ترڅنګ د دې هیواد ولسمشر ایمانوئل ماکرون بیا ځان کاندید کړی دی. نظر شمیرنې ښیي چې شایي هیڅ یو کاندید ونه توانیږي چې په دغو انتخاباتو کې 50+ رایې وګټي.
فرانسویان نن د نوي ولسمشر لپاره رایې ورکوي. د غو انتخاباتو ته د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل ماکرون په ګډون 12 کاندیدان درېدلي چې اته نارینه او څلورې ښځې دي. په دغو انتخاباتو کې د ګډون لپاره 8.1 میلیون وګړو نومونه لیکلي چې د خپلې خوښې کاندید ته به رایه ورکوي. د فرانسې د ولسمشري دوره 15 کاله ده او نوی ولسمشر د مۍ په 14 خپل نوې دوره پیلوي. ایمانوئل ماکرون هیله مند چې د یوې بلې دورې لپاره په قدرت کې پاتې شي، خو وروستۍ نظر شمیرنې ښیي چې د ایمانوئل ماکرون او د مارین لوپن ترمنځ به چې په 2018 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې مات خوړلې وه سیالي ډېره سره نږدې وي. اکثرا لیدل شوي چې د فرانسې د ولسمشرۍ انتخابات دوهم دور ته غځېدلي، ځکه په لومړي دور کې هیڅ یو کاندید په دې نه بریالی کېږي چې په 50+ رایې وګټي. د 2018 کال د انتخاباتو په لومړي پړاو کې ایمانوئل ماکرون تر ټولو ډېرې رایې یعنی په 63.8 ګټلې وي او میرمن لوپن د 21.5 رایو په خپلولو سره دوهم ځای نیولې و چې د دوی ترمنځ دوهم ځل انتخابات وشول او ماکرون وګټل. کشر نن هم هیڅ یو کاندید ونه توانیږي چې 50+ رایې وګټي. انتخابات دوهم پړاو ته ځي او دوهم پړاو به هم 2 اونۍ وروسته ترسره کیږي.
د جرمنی ری پی خبری آژانس د راپور لمخې نظر شمیرې نښیي چې د مستحق رایې ورکوونکو په سلو کې دیرش به له رایې ورکولو ډډه وکړي. د آژانس په وینا تر دا وروستیو پورې له لسو درې فرانسویان نه پوهیږي چې چا ته رایې ورکړي. دې ته په پام چې د هنګري صدر اعظم ویکتور اوربان څو ورځې مخکې د پرله پسې څلورم ځل لپاره د صدر اعظمي څوکۍ وګټله، اوس ډېرې سترګې د فرانسې ښي اړخي سیاستوالې مارین لوپن ته چې اروپا ته د زیاتو کډوالو د ورتلو او د فرانسې په واټونو کې پر مسلمانو ښځو د حجاب او د حلال قصابۍ ضد دي زیر دي. دغه انتخابات دا یو پوتنسیل لري چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د فرانسې هویت وټاکي او هم به دا وښیي چې آیا اروپا د پاپولیزم پر لوري روانه ده او که برعکس.
را پورونه مرکی او اوریدونکی
سلامونه، د خبرونه په دې برخه کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. وروزګان کې بي وسلې ځینې کورنۍ اړکړي چې خپل ماشومان له خونځي را وګرځي او پر ځای په درنو کارونو خواري مستوري اخته کړي. ځینې پلرونه وایي چې غواړي اولادونه یې خیز دکړي وکړي او روښانه راتلونکی ولري، خو د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره اړ دي چې خپل ماشومان له ښوونځیو وباسي او پر ځای کار پرې وکړي. په دې اړه نور حال په دې ریپورت کې.
په افغانستان کې د فقر او لوږې زیاتوالي د نورو برخو ترڅنګ د ماشومانو پر تعلیمي بهیر هم ژورې اغیزې کړي او د هغوی راتلونکي تیاره کړي. د ورځې 12 بجې دي او اتش پته کلنه جان محمد پسپین ژره روجه په خوله د ترینکوټ شاراډوند شامنصور پسیمه کې دی وی ویلی پر غاړه د شنو شو پرې بلو بوخدي څو د خپل کورنۍ او ماشومان لپاره ډوډۍ پیدا کړي. د پترینکوټ شار کې د غواګانو کوچنی فارم لري او ار دی چې د خپل حیواناتو خوراکه د کمزوري اقتصاد لکباله د همدی ویلو پر غاړه برابر کړي څو ورځنی ګټې څاندازه زیات سي. خدا سپنجوري بابا یوازې نه دی بلکې شپږ زامن هم لري او هغه هم د دې ترڅنګ سهار او ماښام په هټیو کې په کار بوخت وي او یا هم غواګانو ته د خوراکو په برابرولو په پردیم ځکو کې بوخت وي. د پلار او شپږ زامن په دې هڅه کې دي چې دومره څه پیدا کړي څو په خپل کور کې سهار او ماښام پر یو سترخوان یو ځای د خپل کورنۍ د نورو غړو سره وخوري. جان محمد دغراز ازادي راډیو ته ویل چې د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره اړسوي چې خپل شپږ زامن لزد کړو را وګرځوي او کار پرې وکړي.
اولادونه شپږ دنه زامن لرم قانونو کې شپږم پویم په وی
نو بلړي دی ولې نه دی په وی
نو ول خو نو بار په دا کار بار خاص ولا د دکانو په کار خاص ولا خو بار مش خو داسې غریب خلک نو داسې د اقتصاد د خاصه کمزوري نو د کور د چلاو لپاره نو دی دغه برابرې به د دوکانو وخت د دوکانونو کې
سره
خو نو دونه وخت نه دغه نه لري چې وزنو درسونه په وای نو دا پرزو ده چې د زده کړې وکړي او درس وایي او شی وایي مونږ خو نو هغه ته وخت نه لرو بلاره د ډوډۍ د لپاره مو وسې کاروبار وکړو چې د کور چلاو په وای ډوډۍ وای.
دا دردونکو کې حساب په ورزګان ولایت کې د سلګونو کسانو له جملې څخه دی وده چې د پاکر او بیوزلی سره مخامخ دي. په اورزګان ولایت کې وشمیر خلکو پر داسې مهال د فقر او بیوزلۍ له امله خپل ماشومان له زده کړو را ګرځولي او د هغوی ژوند یې تورې تیارې ته اچولی چې په دغه ولایت کې وچکالۍ په اکثرو سیمو کې د تیرو کلونو فصلونه سوځولي او بزګرو ته د کال په پای کې د خوړو لپاره هیڅ هم نه دي پاتې سوي. ملګرو ملتونو اټکل کړی دی که د افغانستان له بیوزله خلکو سره بیړنۍ مرستې ونه سي نو په دې هیواد کې به یو انساني ناورین رامنځته سي. یو شمیر هغه ماشومان چې د خپلو کورنۍ له لورې اړ کړل سوي څو شاقه کارونه وکړي وایي د یو داسې ورځې فارمان دي چې ښوونځي ته ولاړ سي. دوی وایي فقر او غربت یې د کورنۍ مشران اړ کړي دي څو په دې شاقه کارونه وکړي او له زده کړې را وګرځوي. د دې لړلې په ترینکوټ ښار کې په درنو کارونو بوخت درې ماشومانو سیمی الله نصیب الله وحید الله ازادي راډیو ته وویل
زمادات مان ټولو مکو خرڅوم یو سو یو سو روپۍ چې سیزن ډوډۍ رانی سم کوټه ما شام لا دې چې اوس چې ورته ودرېجو سره وخت چې راسو تر ما شام پرې پخ چې خپل خپل یو شی مچ ټول کوړل ته خرڅو یو یو لسې شلې شې مو ځاغه باندې خپل رو یعنی سلام علي خدای دې درې ډوډۍ کې ځاغه ونو تر سره مخ پاتې یې
لیک وو 200 درې سو ونیم سو نو ورته خلاص نه مشر لرم
ډوډۍ شینا لرو ډوډۍ شینا لرو مور دلته پیدا کوو مور دا د پاره نه چې ماشان د پاره یو شی پیدا کوم تعلیم سره کلرم وحی نه لرم زه راځم سلام افغانستان زو افغانستان نن سلام لا څنګه یو تعلیم ته نه اخلاص مکتب ته نه اخلاص مشر نه لرم څه
بل خو د عقلی عصبی او رواني ناروغي متخصص ډاکټران وایي چې پر کم عمر لرونکو ماشومانو درانه کارونه کول د دوی پر ذهن روح فزیکی او رواني حالاتو منفي اغیز لري دوی زیاتوي چې پر راتلونکو کې د ماشومان به هم د ټولنې او هم د کورنۍ د وژو بار وي په ټوله کې د ورزګان ولایت د فقر او لوږې سره مخامخ خلک وایي که دولت ورته د کار زمینه برابر کړي نو دوی چمتو دي چې خپل ماشومان ښوونځي ته ولېږي
دا کندهار وسیتون کې وای د روژې د میاشتې راتک سره د خوراکي توکو بې ورستر بلې لوړېږي ولسی خلک په دې برخه کې د طالبانو له حکومت څخه د نرخونو څاره او له سوداګرو انصاف غواړي بلخوا د کندهار د سوداګرۍ او پنګونې خونه بیا د دولت له لوري لوړ محصول او د سوداګرۍ په برخه کې پرتی ستونزې د توکو د بې د لوړوالي لاملونه یادوي په دې اړه پام وکړئ دی ریپورت ته
په هیواد کې معمولا هر کال د روژې مبارک میاشتې لراتک سره د خوراکي توکو او بیل وړيږي د کندهار شهر یو دکاندار غمی وایي آزاد بازار او د توکو د کنټرول د ادارو نشتون د ته زمينه برابر کړی چې توکي د ثابت نرخ پر ځای په بیلابیلو نرخونو پلورل کیږي
قیمتونه په سپورت سوي چې د روژې در مخه لس لیټر غوړي په 1500 افغاني او 1400 افغاني کې تقریبا ګوره په شپږ مشکل 100 افغاني او ګونی او 2500 افغاني او داسې د ګران سین نه خود لوبیا پورته سوي چې در مخه 1350 د سپینه لوبیا او 1400 سپینه سر لوبیا په 1400 سلويشت په 1400 او 1500 افغاني نو دا شین یو صدر اوړه در مخه په 1300 او 2000 او 2500 افغاني
د کندهار ادپاو سیدونکو حبیب الله او جان محمد دروژې لره رسیدو سره سم د خوراکي توکو د بې د لوړېدو په اړه اندیش مندي او د طالبانو له حکومت څخه د بې د کنټرول او له سوداګرو څخه په دې برخه کې د انصاف غوښتنه کوي
اوس خو به شو اسنه پر اساس به خې ګران دي دروژې ته مخه لای نو کې آل برابر خو سره غږ ډیر ګران دي سوله ورځ په ورځ ګران کیږي مګر حکومت یې سر نه پګرځي هیڅ پرسته نه لام نه کوي اوله دا ډوډۍ دي په خاطر نو کې برابر دي اوس ګر سره په هغه ور ډوډۍ باندې سړي کنات نه کیږي بیا ورانه ځان سي بیا نو بار دي شي وانه کی وړي دا کار کوم پرې دا کار کوم وځي
دروځه مې په حالت ډیر خراب وو بلکې چې روزه راغله د ام ډیر خراب دي چې هر شي څنګه قیامت دا غسه خدوچند نور ورسوي دي کس وړي کې کس وړه کې برکه او عمر ډیر د سخت حالات سره مخامخ وروره
د کندهار شاروالي مسولان وایي په کوردننه د تولید سو خوراکي توکو نرخونه کنټرول کړي خو له بهره د واردونکو توکو د بې کنټرول د دوی ترواس لوړه خبره ده فرید احمد انوري د کندهار شاروالي د مارکیټونو د تنظیم امیر
نو شاروالي خپل تصمیم لري او تصمیم گیری کړي ده موږ د روزې څخه د بې درې ورځې مخکې د لبنیاتو د پاره یو نرخنامه چې موږ مخکې کار کړی وو اغه مو جوړه او ترتیب کړځه کده زموږ وطني تولیداتي موږ پر دې باندې برداشت یو د دې قیمتونه ټاکلای شو ولې کم شان چې د بهر څخه راځي او بهرنی مارکیټ لري د موږ تجارانو د بهر څخه راوړي ته باندې هغه قیمتونه د بهر په لاس کې دی واغې په ډالر او په یورو او نورو چې د دې کرنسي د دې ورکی نو دغه کنټرول یو څه مشکل دی
بلخوا د کندهار د سوداګری او پنګونی خونه بیا د دولت له لوري لوړ محصول او مالیه او د سوداګری په برخه کې پرتی ستونزې د توکو د بېو د لوړوالي لاملونه بولی د دا خونی مرستيال عبدالباقی بنا په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
اول خو بازار په ارزه او په تقاضا اړه لري بیا موږ چې یو خپل یو صنعتي ملک نه یو خپل تولیدات نه لرو چې مشخص قیمت ورته تعین سي او مواد مو خپل او داغه تمام شو دو جمع یو څه ګټه ورته تعین سي او هغه قیمت هر ورځ موږ پر سرادات باندې موږ پر ګمرکات باندې په خارج کې په داخل کې مختلف مشکلات من سرازي چې هم پر مالونو باندې دمرچ راځي جریمه راځي
سره لدی چې اوس مهال د افغانۍ پر وړاندې د ډالر قیمت نسبتا کښته سوی خو بیل وړي دي د اقتصادي چارو شنونکو وایي په کوردننه د توکو نرخونه کنټرولول د حکومت لپاره ځکه اسانه خبره نه ده چې ډېری توکي له بهر څخه راوړل کیږي
او سمستا سو له پیغامونو څو پیغامونه اخلو
روغ غیرت د ننګرهار ولایت د بډکوټ رساله د غزی آباد د کلیو سیدونکو فعلا د ایران په بندر بشیر خار کې ژوند کوم رور افغانان چې دلته راځي اکثریت د مجبوریت نه راځي، خو زه خپله کارګر یم، دلته کار دپاره راغلی یم. او ټول افغانان همدغسې ونیسه، د بېوسۍ د وجې نه راځي، د غریبۍ د فقر د وجې نه راځي. هېڅوک به هم داسې نه وي چې هغه د مستۍ د وجې نه دغلته راغلی وي. هر سړی مجبوره دی، بېکاره دی، په افغانستان کې کار نشته، هغه وضعیت خراب دی بیخي. الله دې د افغانانو په حال باندې ورحمېږي.
د طالبانو د حکومت د پوهنې